درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. لومړی خبرونه. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر د اوبو ډنډ ته لوېدلی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه سپرلیې مړې شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوې ښځې او درې ماشومان شامل دي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پېښې علت د موټر تیز سرعت بلل شوی دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یوه غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو دی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباری عمر په وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمني ته سفر کړی چې د یو شمېر اروپایي چارواکو غبرګونونه هم پارولی دي. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار چې له دغه طالب چارواکي سره په یو غونډه کې کتلی ازادي راډیو ته ویلي چې شاغلی عمر په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شنګن ویزه لومړی هالند ته او بیا یې نور اروپایي هیوادونو ته سفر کړی دی. په خپل عبدالباری عمر هم د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر په مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن نن دوشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې پر اساس له اوکراین د ملاتړ په هدف دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. آستن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي کیف ته ورسېدو چې د اوکراین له مشرانو سره وویني. هغه ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. اوس هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو لپاره تر 19 کلونو د کشرو ملي لوبډله نن اعلان کړه. ټاکل شوی دی چې تر 19 کلونو د کشرو سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربهتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل شي او تر 18 دوام وکړي. په اعلان شوي لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفی الله ترخیل، جمشید زدران زال، خالد تنیوال، اکرم محمد زای، سهیل خان زرمته، رحیم الله زرمته، نعمان شاه آغا، محمد یوسف زدران، علا محمد واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داوزای او خلیل احمد شامل دی. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د غوراوي د دوهم پړاو په سیالیو کې په دوهم سیالۍ کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې د سیالي به سبا سه شنبه د کابل په وخت د ماسخوتن په 8:15 د سعودي عربستان د دمام شهر په لوبغالي کې ترسره شي. افغان لوبډله له څو ورځو راهیسې په یاد شهر کې په تمرینونو بوخته ده. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به واوري. په چمن کې یو شمیر ځایی اوسیدونکي د پاکستان د هغه پریکړې په خلاف پرله ته دوام ورکوي چې وایي د دوو خواوو اوسیدونکي دي د پاسپورټ او ویزو په وسیله تګ راتګ کوي. په دې موضوع د دې سیمې له یوه مشر سره خبرې کوو. په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال وایي چې پاکستاني پولیسو د بې اسناد افغان کډوالو نیونې زیاتې کړې دي. د برتانیا د بشري حقوقو یوې ادارې په یو سروي کې ویلي دي چې د فعالو ښځینه افغان ښځو آنلاین ځورونې زیاتې شوې دي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سپورت له دنیا مو هم خبرو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په چمن کې پرلت وهونکو د چمن سپین بولدک دروازه د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت په مخ بنده کړې ده. دا دروازه او ترانزیتي لار د پاکستان حکومت لخوا د ځایي اوسیدونکو لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط په غبرګون کې بنده شوې ده. پرلت کوونکي وایي دا لاره به تر هغه بنده وي چې د پاکستان حکومت خپله پریکړه بیرته وانخلي. مخکې دواړو غاړو خلکو په پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکرې تګ راتګ کوو. د دې پرلت نن یو دیرشمه ورځ ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره صادق رښتینی را سره دی، له ده نور جزئیات واوري.
سروان صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، په چمن کې سلګونو پرلت کوونکو د چمن سپین بودک لار د هر ډول تګ راتګ لپاره تر نامعلوم وخته وتړله. پرلت کوونکي وایي دا اقدام د خپل اعتراض په یو دیشمه ورځ ورسته تر دې وکړ چې د پاکستان موقت حکومت د دوی دا غوښتنه چې په دې لار د تګ راتګ لپاره باید پاسپورت او ویزو لرلو پریکړه لغوه کړي نه ده منلې. د سیمې یو اوسیدونکي نن البته سمی الله نومیږي، د ازادي راډیو ته یوه په یوه رالیږلې ویډیو کې ویلي چې د چمن بولدک پر لویه لاره ځای ځای اوسپنې او ډبرې اچول شوي دي او دا لاره د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. بلخوا بیا په چمن کې پرلت کوونکو ته د لغړی اتحاد مشر غوس لغړی نن وویل په دې سیمه کې د بل هیچا واکمني نه مني او باید د دوی غوښتنه ومنل شي. هغه دا هم وویل چې د اوس لپاره افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو لپاره دا لار پرانیستې وي، خو که یې غوښتنې ونه منل شي هغوی ته به هم د تګ اجازه ورنکړي او ترې وبغواړي چې همدلته پاتې شي. په چمن ښار کې د سوداګریزو ټولنو، سیاسي ګوندونو او د خلکو لخوا یو دیش ورځې وړاندې پرلت پیل شو. دوی څو ځلې لوی لاریونونه هم وکړل او خبرداری ورکړ که د پاکستان حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړي جدي اقدام به وکړي. د پرلت کوونکو غوښتنه دا ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په لاره دي د تیر په څیر په پاکستاني شناخته کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. څه موده وړاندې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي و چې دوی د چمن سپین بولدک پر لار د امنیت د ټینګښ او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط شي. اخو بیا په سپین بولدک کې وی سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې د سپین بولدک چمن لار له جبرین پولی اخو تر سوي خو کډوالو ته د راوښتو اجازه ورکول کیږي. په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د سب مسول عبدالطیف حکیمی رسنیو ته ویلي دوی د کمیساری له لارې له پاکستان حکومت سره خبرې کړې دي چې د راوستونکو کډوالو ته کومه ستونزه جوړه نه سي. لا معلومه نه ده چې دا لار به بیا کله پرانیستل سي، خو د دې لارې د بندېدو له امله سوداګر هر وخت دوی ته د مالي زیان د اوښتو خبره کوي او دواړو خواو ته اوښتونکي خلک وایي د لارې بندېدلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کوي، په خاص ډول په کندهار کې د لندې میوې د حاصلات پر وخت باندې.
نه ډېره مننه رښتینی صاحب. د پرلت د یو مشر مندولی خان دی، له ده سره مې څو شېبې مخکې خبرې وکړې او ورته ومې ویل چې آیا تاسې چې څنګه ویلي وو چې نن به دا لاره بندوي اوس عملا بنده ده؟
لار بنده ده، ترانزیت لار بنده ده تقریبا کډی لګې د سیاسي افغانان ورونه مریضان راوړي هغه را لګې او د کښنی مشرانو لارې لده، صرف ترانسپورت بند دی.
یعنی صرف تجارت هم بند کړی دی، هغه مال چې له دې خوا ځي او یا له خوا راځي هغو ته اجازه نه ورکوي، خلکو ته اجازه ورکوي چې تګ راتګ وکړي.
د خلکو تګ راتګ شته، د خلکو تګ راتګ نه دی بند شوی. مثال ترانسپورت بند دی، هغه په دې وجه بند دی چې دلته سرکار هغه کوم د پاسپورت هغه چې کړی دی دی هغه به توافسې نه اخلي، نو احتجاج پر دا باندې شروع دی. ارتال موږ ارتال ورته وایي چې تر څو پورې مثال دغه مطالبه برته د واپسې نه یې اخیستې تر هغه پورې وایي احتجاج نه ختمیږي، احتجاج به شروع وي.
نو ممکن دوی دا ستاسې غوښتنه بیخي ونه مني، تاسې به تر کله پورې دا لاره بنده ساتئ؟
نو دا لار به تر هغه وخته بنده وي چې دا کوم خبره برته واپسې نه یې اخیستې. دا غټ نقصان دی، دا بیخي غټ نقصان دی. په اویا کال کې دا کرښه نسوله پاسپورت، اوس یې پاسپورت کوي، په دې کې ډېر غټ نقصان دی. هغه نقصان یې دا دی چې په خپله مشکلات دی په خپل ځان ته جوړوي.
تر اوسه پورې د پاکستان حکومت چارواکو مشرانو له تاسو سره په دې موضوع خبرې کړې دي؟
نه نه، د هغو سره هېڅ میټینګ نه دی نه ده شوې. د دوی سره موږ کښېناستلي پر دې باندې موږ د دوی سره وګاییږو دا د بالا د خواسه مثال دا ډر دی د اسلام آباد د خواسه دا کوم چې په چمن کې کوم د دوی مشران دي دا د هغو په وس کې هم نشته.
په چمن کې د پرلت یو مشر منډولی خان و چې خبرې تاسې له ازادي راډیو اورېدې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی زیاتوي له دې عمله اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچۍ ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر خپرېدل. په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو د پېښور د ځایي چارواکو له قوله ویلي چې په ناصر باغ کې چې یو وخت افغان مهاجرو کمپ و د جمعه خان په نوم یو کمپ جوړ شوی دی چې بې اسناد کډوال به له نیولو وروسته هلته بیول کیږي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې او دا کوي چې د پولیسو ترڅنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي دې مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو هم ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې د بې اسناده کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی ادعا کړې چې دوی د پېښور په ناصر باغ سیمه کې د بې اسناده کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کمپ هم جوړ کړی. یاد چارواکي ویلي په پېښور کې دا مهال سلګونه بې اسناده افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کمپ ته وروړل شوي او دا عملیات په هره ورځ دوام لري. د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه په راستانو شویو افغان کډوالو کې شاوخوا 40% له 50 کلونو ښکته ماشومان او 28% ښځې دي. یاد سازمان پرو ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې ډېر تازه راستانه شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندز ولایتونو کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور له مخې له هغه وخته چې پاکستان د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې 320,000 او 400,000 افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستانه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جیونیوز سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پریکړې څخه دفاع کړې ده.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د برتانیا د بشری حقوقو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 28,000 پښتو او دری تبصرې راټولې شوې او ارزول شوې دي. دا ځورونکي پوستونه د نشته سلو افغان ښځینه سیاستوالو آنلاین اکاونټونو یا حسابونو ته لیکل شوی چې ځینې د جنسي تاوتریخوالي او مرګ د ګواښ په اړه هم دي. حسیب الله تلاش ته ورځو چې د دې موضوع تفصیل ورڅخه واورو.
سلامونه. د افغان ویتنس په نوم یوې برتانوي حقوقي ډله وایي چې له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بې ځلي واک ترلاسه کړی په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو آنلاین ځورونه د پام وړ زیاته شوې ده. افغان ویتنس د دوشنبه په ورځ یوې سروې د پایلو په اړه د یو راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې د 2020 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې په آنلاین ډول د سپکاوي، ګواښونکو او ځورونکو پوسټونه لیکل د 2020 کال د ورته وخت په پرتله 210% ډېر شوي چې درې چنده زیاتوالی ښیي. د افغان ویتنس دغه راپور له مخې په میانمار کې د ورته څېړنې د میتود څخه په ګټه اخیستنې په ټاکلي وخت کې په افغانستان کې د فعالو مېرمنو په اړه له 100 څخه زیاتو ایکس اکاونټونو چې پخوا ورته ټویټر ویل کېدل د 28,000 پوسټونو معلومات تحلیل کړي او د ښځو د حقونو له شپږو فعالانو سره یې خبرې هم کړي دي او بیا دا موندنې شریکې کړي. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو په وړاندې توهین کوونکو پوسټونو کې د پاراونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسی څرګندونې او د جنسی تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو له امله بے بنسټ تورونه د لویدیز د کارکونکو په توګه تورونه او نور هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیه جوړولو د تورونه یادونه شوې ده. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو په وړاندې چې آنلاین تاوتریخوالی تر ډیره پورې د دوی په وینا ډیر جنسي دی او په 2022 کال کې د 60% څخه ډیر پوسټونو کې د دوی په وینا د فاحشه او بدکار کلمې کارول شوې دي. د دې پروژې لوړپوړي څېړونکي فرانچیسکا جنټایلی وایي له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا ځلي واکمن شوي، ټولنیزې رسنۍ د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو پر ځای د ځورونې او زور زیاتی په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د مبارزې په ډګر بدلې شوې دي. د افغان ویتنس راپور کې ادعا شوې چې پلټونکو یې موندلي چې رتبه طالبان او د ټولنیزو رسنیو طالب پلوه کارونکي ډېری یې د سپکاوي ډک پوستونو تر شا لاس لري. په دې راپور کې د شویو دوو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زلولا مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال دي، په دې باور دي چې افغان ښځې په ټولنه کې شتون نه لري او هڅه کیږي چې په آنلاین یا مجازي فضا کې هم یې غږ غلی شي. د دوی لیډرې زرمینه پریانی وایي هغه او نور اعتراض کوونکې مېرمنې په آنلاین ډول د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر توهین شوي، سپکاوی شوی او ګواښل شوي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې وږمې سادات ازادي راډیو ته وویل کله چې ښځې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي یو شمېر کسان یې پر وړاندې په سپکو سپورو خپل مخالفت څرګندوي. پریسا مبارز چې یوه له اعتراض کوونکو مېرمنو څخه ده وایي دوی د ځان او نورو ښځو د حقونو غوښتلو لپاره اعتراض کوي، خو دا ډول نظر څرګندونه د مېرمنو پر روحیه اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته دوی په ټولنه کې د ښځو فعاله ګډون باندې بندیز ولګاوه او اوس ډېری ښځې د ټولنیزو رسنیو له لارې آنلاین اعتراضونه او عدالت غوښتنه کوي. خو د افغان ویتنس د څېړنو د پایلو له مخې مېرمنې په ټولنیزو شبکو کې هم لګواخ او سپکاوی سره مخامخ دي. افغان ویتنس د معلوماتو د راټولولو پروژه ده چې د غیر انتفاعي معلوماتو د مقاومت مرکز لخوا اداره کیږي او د افغانستان کې د بشري حقوقو، امنیتي او سیاسي وضعیت پورې اړوند معلوماتو راټولولو او اندازه کولو په برخه کې کار کوي.
ډېر مننه تلاش صاحب. د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول په امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. امریکا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین لوی پوځي او مالی ملاتړی هیواد دی. دا موضوع د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال ویلي متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي زه کیف ته راورسېدم چې د اوکراین له مشرانو سره ووینم. دا کیف ته د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د آستین دویم سفر دی او نوموړی له پولند چې د ناټو غړی او د اوکراین ګاونډی دی د ریل ګاډي په وسیله کیف ته تللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې امریکا پر اوکراین د جګړې لپاره د هیواد ته لږونه میلیارډ ډالر پوځي او نور مرسته ورکړي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري او د همدې جګړې لپاره د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې دي. امریکا په وار وار ویلي تر هغه چې اړتیاوې د اوکراین په څنګ کې دریږي، خو د متحده ایالاتونو په کانګرس کې ځینې محافظه کار جمهوری پال د دې کار مخالفت کوي او همدې مخالفت له اوکراین سره د مرستو د دوام په اړه شکونه پیدا کړي. د امریکا کانګرس تیره اونۍ د دولت د مرخصۍ د مخنیوي لپاره په تصویب شوې لنډمهاله تګلاره کې هم له اوکراین سره راتلونکو مرسته حذف کړې ده. خو پینټاګون ویلي آستین به کیف ته د سفر پر مهال له لوړپوړو چارواکو سره په لیدو کتو کې د امریکا او اوکراین پر ستراتیژیک ملګرتیا خبرې وکړي. پینټاګون لیکلي دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراینیز واکونه د ژمي پر مهال د جګړې او د روسیې د نورو غواخونو په وړاندې د دفاع ورتیا لري. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال کیف ته سفر کوي چې تاکل شوی د همدې اونۍ په وروستیو کې د اوکراین د دفاع د تماس ډله چې د روسیې د جګړې په وړاندې د کیف ملاتړ کوي د اوکراین پر وضعیت غونډه جوړه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نایوی په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سباندې سل پیښې ثبت شوې دي. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل په دغو تاوتریخوالو کې زیاتره د خبریالانو سپکاوی، ګواښل او وهل ټکول شامل دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو د ځینو محدودیتونو لګول د دوی ستونزې نوري هم زیاتې کړې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو او مطبوعاتو د څارنې مشر عبدالواحد ریان په دې اړه د آزادی رادیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. نور جزئیات له حسیب الله تعالی شوابری.
بیا هم سلامونه. په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو د لګولو د اندېښنو په دوام د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی سکل په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 108 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره سره سکل د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. د ویل چې که څه هم د 2023 کال لا پای ته نه دی رسیدلی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 108 پیښې ثبت شوې. د ده په وینا دا د تیر کال په پرتله د تاوتریخوالي کموالی ښیي، خو د خبریالانو کمیت او فعالیت ته په کتو سره د تاوتریخوالي کچه ژوره وه او ډېرې پیښې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د چارواکو او امنیتي ځواکونو لخوا شوی دی. هغه وایي ډیری دغه پیښې چې د خبریالانو د سپکاوي، ګواښونو او وهلو ټکولو دي د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو لخوا ترسره شوي دي. ښاغلی کریمی وایي په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو نسبي شتون د راتلونکي لپاره د هیلو زمینه برابروي، خو دی ټینګار کوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې دوی په ژورنالیستیکي فعالیتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې عبدالرقیب ساحل ازادي راډیو ته وویل چې جدي ستونزه دا ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه د ده په وینا صفر ته راټیټه شوې، او دویم دا چې په هغو مسایلو کې چې دوی غواړي ګډون وکړي، مسؤلین په هغو مسایلو کې چې غواړي خبریالان پرې پوه شي او خبرونه پرې جوړ کړي، پر هغو مسایلو مسؤلین ډېر تمرکز نه کوي او حاشیې څنډې ته ځي. د ده په وینا فکر کوي چې پر رسنیو هم فشارونه موجود دي، ځکه رسنیزې ادارې هڅه کوي داسې څه پوښښ نه کړي چې دوی له خطر سره مخ شي. یوه بله خبریاله مروه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس بېکاره ده. د ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم کله چې خزینه خبریالان د معلوماتو راټولولو لپاره له رسنیو بهر ځي، مسؤلین دوی ته سم معلومات نه ورکوي او په وینا یې یا هم له لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي. هڅه مو وکړه چې د یادو اعدادو او اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو د څارنې د رئیس عبدالواحد ریان نظر هم واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورکولو ډډه وکړه. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو او رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت کړي چې 3 یې نیول او 2 یې د ګواښونو دي.
ډېره مننه تلار سه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
اوس بختیار ساحل ته ورزو چې له سپورتي فعالیتونو مخبر کړي. ساحل صاحب نن لکه چې د سپورت په برخه کې فعالیتونه زیات دي.
سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو ویلي نن د افغانستان د لیستي یا ورځنیو سیالیو پایلوبه ترسره شوه. دغه پایلوبه په ننګرهار ولایت کې وشوه چې د بوست او مو لوبډلو ترمنځ وه. بوست لوبډلې وکړی شو چې یاده پایلوبه وګټي. بوست د 340 منډو هدف ورکړی و خو امول لوبډلې یوازې 200 منډې وکړې. که څه هم د دې سیالیو په لیګ پړاو کې امول لوبډله مخکښه وه. خپلې تر ټولو لوبډلو مخکې وه د نمرو په جدول کې اول مقام درلود خو په پایلوبه کې هغوی ونه شو کړی چې پایلوبه وګټي. د بوست لپاره په دې سیالۍ کې درویش رسولي سلیزه ووهله او دغه راز بلال ترین اتات یا منډې کړې وې. په توپ اچونه کې بیا د دوی لوبډل مشر یمین احمدزی او ورسره سعید شیرزاد او عبدالباقی پوپل درې لوبغاړي وسوځول. دا دویم ځل ده چې د بوست لوبډله د افغانستان د کورنیو سیالیو د لیست ای لوبو پایلوبه ګټي. په دې سیالیو کې پر مخکښو کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو لوبغاړو هم برخه درلوده. بل لور ته نن د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سهار وختي د راتلونکي آسیا جام لپاره خپله کم عمره لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله چې تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډلې په نوم یادیږي. نصیر خان یې په لوبډله مشري کوي او په ترکیب کې 14 لوبغاړي ګډون لري. د دې ترڅنګ شپږ اضافي احتیاطي لوبغاړي هم په لوبډله کې شامل شوي دي. یاد لوبډله به په راتلونکي میاشت دسمبر کې عربي متحده اماراتو ته لاړ شي. اول ته به د دسمبر په 8 نیټه خپل لومړی سیالي له هندوستان سره ترسره کړي. بیا به په همدې ګروپ کې له نیپال او پاکستان سره هم خپلې دوه نورې سیالۍ ته ولوبوي. باید ووایو چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو لوبډلې په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام اتلولي هم ګټلې وه. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2016 نړیوال جام او 2018 آسیا ملتونو جام ته د رسیدو لپاره د مقدماتي یا لارموندنې دویم پړاو سیالیو کې نن شپه سبا شپه له کویت سره سیالي کوي. سیالي به د سعودي عربستان په دمام ښار کې ترسره شي او د افغانستان په وخت ماسخوتن 9:30 بجې به پیل شي. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه ده. افغانستان خپل لومړی سیالي قطر ته په قطر کې 8-1 پر وړاندې بایللې وه. د دې سیالۍ نه وروسته د افغانستان دریمه سیالي بیا په راروان کال کې له هندوستان سره ترسره کیږي.
ډیره مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له دنیا خبر کړو. د ازادي رادیو خبرونې اوس 24 ساعت اوریدئ شئ. زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي رادیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غور د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکور ټکور در پوتره دي. څونه مهاجرین در پوتره سو څونه مړه سو څونه ځکه زایس دی خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادۍ رادیو د ټول کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندۍ به سرور لري. ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کیږي. موږ سامانونه ګرځول کیږي. موږ ریکارډونه درو ریکارډونه راسته استل کیږي. ورورک پیسې په نه کار سخصل کیږي. ورور
سلام علیکم. خان محمد يم د خوست خار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دی پاکستان باید د افغان مهاجرو سره خراب یو کې. دا کوم بد چلن چې دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر له حقوق سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي. د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 42 201.